سره لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د همدې میاشتې له 14 منټه نه تر 18 منټه پورې په هندستان کې ترسره شي. د آسیا د تکوندو په درويشتم پړاو سیالیو کې افغان لوبغاړي د میډال په ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې څلور افغان لوبغاړو شریف مرادی، محسن رضایی، احمد بخشی او رامش حسینی په مختلف وزنونو کې ګډون کړی و. خغل پیمان وایي افغانستان په دغو سیالیو کې د دریو بریاو او څلورو مات سره ونتوانید چې مډال خپل کړي. د آسیا د تکوندو درویشتم پړاو سیالۍ د مۍ له 23 منټې نه تر 23 منټې پورې د ویتنام په هوچی ښار کې ترسره شوې. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د دغه ریاست د فدراسیونونو امیر محمد اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د 30 فدراسیونونو د مشرتابه ټاکلو انتخابات ترسره شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به د پاتې دریو نورو فدراسیونونو انتخابات هم ترسره شي. د ښاغلي کوهی په خبره د فدراسیونونو د انتخاباتو سره به په دې برخه کې شته ستونزې او انارشي پای ته ورسیږي. نوموړی وایي د افغانستان د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو په ورزشي فدراسیونونو کې لازم اصلاحات راولي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګورې اچار وړاندې کیږي خو لنډ اسمسونه لولو. ګل زمان صادق لکنر نلیکلی مرکز نه پاکستان ته د محمد حنیف اتمر په مشرۍ سفر هسې د وخت ضای کول دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي حکومت باید کډوالو ته ښې مرستې ورکړي ځکه چې هغو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فضل کریم اشادری د نورستان ولایت نه لیکي مرکز د مرکزي دارالعلوم متعلمینو ته پوره استحقاق نه ورکول کیږي او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې د هغو دوو ښځو په اړه غږیږو چې یوه 60 کلنه کونډه ده چې نه یوازې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي بلکې یو شمېر نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې. دویمه بیا هغه سوالګره مېرمن ده چې د سوال په پیسو د لوڼو د زده کړو لګښت ورکوي. اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې زما همکاري فرشتي غنی برابر کړی. په دې رپورټ کې د همدغو دوو ښځو د کار، ژوند، ستونزو، نورو ښځو ته د کار زمینې برابرولو، د خلکو، کارپوهانو او د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظرونه شامل دي.
هغه مېرمنې چې د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره له کوره بهر کار کوي او یا هم د کورنیو سرپرستی دي، له دې سره سره چې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخ کېږي، کولی شي چې په ټولنه کې ځان ته ځانګړی ځای او ارزښت ولري. نن سبا لیدل کېږي یو شمېر ښځې د خپل کار، کسب او حرفې له لارې عاید ترلاسه کوي او د خپلې کورنۍ او بچیانو لپاره حلاله روزي ګټي. یوه له دغو ښځو څخه 60 کلنه نفیسه ده چې د هغې په وینا 4 کاله کېږي چې ښځینه نانوایی یې جوړه کړې او دلته د ډوډۍ، روټونو او تنوري پیرکیو په پخولو او خرڅ په هغه غرفه کې چې میرمن نفیسی پکې خزینه نانبایی جوړه کړي، یو شمېر ښځې او ځوان نجونې هم ښکاري چې په بیلابیلو کارونو بوختې دي. یوه میرمن چې اننګی یې د اور د شدت له کبله تک سره شوې دي ډوډۍ پخوي.
ستونزمن کار دی خو بله چاره نه لرو، مجبور یو کار وکړو. که یې ونه کړو اولادونه مو وږي پاتې کیږي، سوال خو نشو کولی.
یو شمېر نورې ښځې او نجونې بیا د تناره د تودو او ګرمو ډوډۍ اخیستو لپاره راغلي. لږ هغې خواته یوې ځوانې نجلۍ لستونې بډ وهلي او یوه لویه کاسه یا تغار کې اوړه لمدوي چې د نورې ډوډۍ تیارولو لپاره ترې کار واخلي. په غالب ګمان چې یو یا دوه منه اوړه به وو، خو د دې نجلۍ تر څنګ مې په یوې بوډۍ ښځې سترګې ولګېدې. سپین شوي ویښتان یې د څادر څخه لورایه ښکاري. دا نفیسه ده، د ژوند له ترخو راته وغږېده. هو، همدا غریبي کوو، همدا کار دی چې ورځ بې تېروو. په دې تناره کې کلچې، پیرکي او ډوډۍ پخوو. وایم چې یو څلور ډوډۍ ما ته پاتې شي، یو څو نورو کاریګرو ته چې دلته راسره دي. که رښتیا ووایم، موږ سره یوې بهرنۍ موسسې مرسته کړې وه. هغه پیسې مو سره ولګولې او کرا کرا مو دا دوکان جوړ کړ. دلته کلچې جوړوم، کله کله اوړه هم لمدوم. درې نورې ښځې لمسیانې او انګور مې هم راسره دي. ناتوانه شوی یم، له ناتوانۍ مې ټول وجود خوږیږي. زوی مې بېکاره دی، یو بل زوی مې څلورویشت کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی. خاوند مې درې مېرمنې لرلې، زه یې لومړنۍ مېرمنه وم. موږ ته د کور خرڅ راکولو، خو وروسته یې بیا نه
راکوو.
شکیبا بیا یوه له هغو ښځو څخه ده چې د شپېته کلنې نفیسې په نانوایی کې کار کوي. هغه وایي په دې ښځینه چاپېریال کې د کار کولو څخه خوښه ده، او دلته پر ګټلو پیسو تر یو حده د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړې دي. زه دلته ډوډۍ پخوم چې د خپلو بچو لپاره یو مړی روزی پیدا کړم. د سهار له اتو نهو بجو چې پیلېږي تر ماخوستنه پورې کار کوم. آن د ماخوستن اذان وکړي چې کور ته لاړ شو، خپله روژه نیسو، په خوشحالۍ سره کور ته ځو. د خاوند مړینه، طلاق او تفریق، په نشه یي توکو د روږدي معلول او ناتوانه خاوند درلودل، او داسې نور هغه ستونزې دي چې میرمنې اړیکوي تر څو د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلي. په هر حال، د میرمن نفیسې تر څنګ چې یوه زړوره او هڅانده ښځه ده، څوک چې په دې عمر کې په ناتوانه وجود کار کوي او د کورنۍ لګښت برابروي، داسې ښځې هم شته چې د کورنۍ د بېلابېلو اقتصادي ستونزو له کبله خلکو ته د سوال لاسونه لپه کوي. په دې برخه کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې د سوالګرۍ له لارې په لاسته راوړو پیسو د خپلو لونو د زده کړو لګښت ورکوي، خو داسې کوم بل څه یې هم په ون کې شته چې دا یې سوال کولو ته اړه کړې ده. زوی مې په ابوالفضل زیارت کې شهید شو. هغه د تازه میوو د خرڅولو کراچۍ درلوده. اوس یې د پنځو یتیمانو نفقې برابرول زما په غاړه دي. خپلې مې هم شپږ لوڼې دي. هغه دوی یې کونډې شوي، یوه یې ماشومان لري، بله یې بیا نه لري. مخکې مې له سهاره تر مازدیګره په یوه کور کې کار کاوه. د میاشتې یې 8000 افغانۍ راکولې. د کالیو او لوښو مینځل، اخلی پخلی، د کور ټول کارونه یې را د غاړې وو، خو اوس راته کار نه پیدا کیږي. کله چې زوی مې شهید شو، نونګور مې بل واده وکړ. په لومړیو کې یې خاوند ماشومان هم منلي وو، خو له واده چې یې څلور میاشتې تېرې شوې، نورا و یې شړل، او اوس مېلمسیان زه په خپله ساتم. زه اوس د ورځې 250-300، کله کله 400 روپۍ پیدا کوم. شرایط خرابه دي، لوڼه مې کار کولو ته نه پرېږدم. وایم چې درس ولولې او په راتلونکي کې یو څه ورنه جوړ شي. باید وویل شي چې د دغو میرمنو اکثره برخه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي، او اړ دي یو څوک یې لاسنیوی وکړي. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی په وینا، اوس مهال په افغانستان کې 5 لکه کونډې ښځې شته چې له ډلې یې 2.5 لکه تنه هغه دي چې د کورنیو سرپرستي هم کوي. خو د دغو ښځو د ژوند ښه کولو لپاره کومه تګلاره شته او کنه؟
دوی ته موږ ځینې فنی او حرفوي زده کړې ورکړې، مثلا چاته د خیاطۍ زده کړې، چاته د ګلدوزۍ زده کړې. بلخره دوی سره موږ د وسایلو او نقدي مرسته مو شروع کړه، تر څو دا په هغه سیمه کې چې ژوند کوي ځان ته وکولی سي یو ښه کوچنی کاروبار جوړ، او تر څنګ چې دوی په دنده بوخت کېږي، ځان سره څو نورې مېرمنې هم وکولی شي بوختې کې، او یو مړی ښه ډوډۍ ځان ته.
ښاغلی احمد زی وایي دوی د هغو ښځو لپاره چې په لارو او کوڅو کې سوال کوي هم ځینې پلانونه او تګلارې په پام کې نیولې دي.
ټول کې د سوالګر د لپاره زه تاسو وایم چې دا په څلور عمده کټګوریانو باندې ویشل شوی دي چې موږ کومه طرحه د دوی لپاره چمتو کړې ده. چې موږ یو ملي مرکز ته نظر لاندې ده چې دا ملي مرکز کې به دوی ټول راټولېږي، دې مرکز ته انتقالېږي، په ظرف د یوې هفتې تر لسو ورځو پورې به دوی هغه کټګوریانې مشخص کېږي. وروسته له هغه نه هر یو دوی ته موږ خپلې مشخصې برنامې لرو.
هغه ښځې چې د کور سرپرست دي او هم هغه ښځې چې سوال کوي په ټولنه کې په کومه سترګه ورته کتل کېږي. کومې نورې لارې چارې شته چې سوالګري ښځې له هغو لارو عاید ترلاسه کړي او یو ښه او باعزته ژوند ولري؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې دل افروز زیرک سره مرکه کړې.
زیرک، کچیر په دې تړاو تاسو نظر راکئ چې کچیر موږ په ټولنه کې او په تیر خزي په ټولنه کې قدم پورته کی او خپل استعداد، خپل لیاقت او خلاقیت نه په استفادې سره یو کار تر سره کړی، دا به څومره د دوی د پیشرفت، د دوی د پرمختګ سبب شي؟
ګوري، دا هیواد کار ته ضرورت لري، دا هیواد زحمت ته ضرورت لري. بیبیانو زمونږ کار کړی دا، او مثلا حضرت بیبی خدیجه خو تجارت کوغه وکي، که یو سړی همت کای کای سره مثلا خپل ځان ته وې سوالې زلاس لرم په خیلرم الله پاک ما ز په سلور اندامونو روغه پیدا کړم، نو خو زه باید زحمت وباسم، زه باید کار وکم.
یو څه دی میرمن زیرک چې د لوستو میرمنو لپاره د کار زمينه ډیره ده، خو نالبست میرمنې په دې شرایطو کې څه کولای شي؟
بلکې خو زه ټول کورنۍ او ته دا وایم چې هیڅ کله هم باید د خپل نن ونه سنجي، کنه راتلونکی باید وسنجي. اکثره کورنۍ هم دا دي چې وایي یو میړه په خدای پور د خدای به ورکي، نو خپل لورګان ذکر ته نه پریږدي. خو خیر که بیا هم مثلا دوی نه لوستي پاتې دي، هغوی د خپل همت له لاسه نه ورکوي، دا هغوی کولی سي مثلا نور کارونه وکړي، دا لاسي کارونه ګنډل سي مونږ ورته، یا مثلا دوی کولی سي اچار مربا جوړ کړي، دوی کولی سي خیاطي وکړي، دوی کولی سي مثلا په یو ټولنه کې سي خزه مثلا معلم ده، دا کولی سي دی اجیره په ډول کار وکړي، دا مثلا کولی سي په هغه ځای کې دا دیو صفاکار په ډول کنه کار وکړي، دا کولی سي مثلا نو ډیر کارونه په کور کې مثلا تخلیق کی.
خو ځینې میرمنې بیا د دې جرأت نه کوي چې یو کاروبار پیل کړي.
ګوري، جرأت د څه یو شای نه ده چې سړی وي کنه سدا یو څوک د چاته ورکی، دا جرأت کنه. جرأت خپل همت ده، دوی د همت وکي چې څوک سي همت وکي په خپل هغه کار پر مخ شي.
التي سره سره چې یو شمیر میرمنې کار کوي، زحمت کاږي، داسې خزي هم کمی نه دي چې یو چا